دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري سره لدی چې د تذکرو د ویش په وړاندې افغان اجرایی رئیس مخالفت ښودلې دی، خو د افغانستان د ثبت احوال نفوس ادارې ویلي د الکترونیکي تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. او اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره ملاتړ خپل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلی شي. پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو و کسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنی قومندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسپانیا صدر اعظم د بسک بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه و کسیزه ډله نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورن کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه، د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنی قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرسیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فرا ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فرا ښار په درېیمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهری په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته له سلیقوي چلن پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مداخله ونکړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالۍ اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 350 میلیونه افغانیو په لګښت د 60 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلې لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګار ځوانانو ته هر زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان د خوشي هسه تبلیغ او تشه خبرې دي. راخوی زیاته کړه ای ټی ای ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د دیموکراسي په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همدارا زیاده ونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به د ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به قانوني معافیت ورنکړل شي. د بسک بلتون پالو ډلې د چهارشنبه په ورځ په یو لیک کې چې په انلاین خبرونه کې خپور شوی ویلي خپل ټول تشکیلات منحل کړي او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د خپلواک هواد د جوړولو دایې ته د پای ټکی په پام کې د شیدار ډله د خپل تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسې کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاراونکو ته څخه وخت چې سم د خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاراونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاراونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې او ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر وواژه. د ایروان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال ډانیل دانیال دی او د ایروان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم، ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکوونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وي او غوښتلې چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راپورته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې چارواکي وایي د سرپل په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې د کورنیو او بهرنیو غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. په دې موضوع به له سرپل څخه رپورټ ولرو. د می د میاشتې درېیمه چې پرون وه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان راټول شول او د دې ورځې په مناسبت نه یوازې دا چې خپلې ستونزې یادې کړې، بلکې د خپلو وروستیو همکارانو د وژل شوو یادغونډې جوړې کړې. البته د وژل شوو همکارانو یادغونډې جوړې کړلې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره هڅې پیل کړې. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلیم له یاده مباسي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راڅرګند شوی، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویل د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم پراخ شي. ولسمشر اشرف غني پرون د لومړنۍ برېښنایي تذکیرې په اخیستو سره دا بهیر رسمن پرانیست، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پروسه ناکامه او نامشروع بلله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غنی او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت مو ولسمشر او دولتي چارواکي راغلل د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود 50 کسانو ته چې دوی په خوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو، دوی ته تذکرې تیارې چاپ شوي وو او دوی ته وویشل شو. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکوو. وروسته له شپږ میاشتو بیا موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کیږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. لبلې خو د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شامل دی، خو تمه ده چې وکیلان د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمی شکل خو دی باستنور د پایټه کې خودل شوی دا رسمي منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه به پاجندا کې راشي، خو صرف په امتیازي وخت کې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي، باقي کې بعضي وکیلان کې دي چې موافق نظر اظهار کوي او بعضي وکیلان کې دي چې مخالف نظر اظهار کوي. خو زمونږ د هيئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده، دا باید د ځان سره مخامخ نشي.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومتریک چارې تیر کال په سلوغې میاشت کې پیل کړې. د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومتریک پروسه بشپړه کړې ده. په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت، قوم او دین هم لیکل شوی دی. زینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال ټینګار کوي چې له تروریسان نه د غچ اخیستلو یوازینی لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. سرور دانش د پنځشنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل چې دی هم د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب او دوی ته د ګواښونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي د مې په درېمه یا د مطبوعاتو په نړیواله ورځ په یوې غونډه کې د رسنیو پر وضعیت او د خبریالانو پر وژلو اندېښنې ښیي او ټینګار کوي چې له تروریستانو نه د غچ اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب د کمیټې رئیس هم دی، د پنځشنبه په ورځ د مې په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د خبریالانو وژلو ته اشاره وکړه او ویل د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او ملاتړ ته به کارونه ترسره کړي.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد.
په راتلونکو ورځو کې به د کمیټې په لومړی ناسته کې وارسه و چې د امنیت او خوندیتوب لپاره ښې لارې څنګه ولټوو. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ له نوي قانون سره سم غوره لارې ولټوو. د دغه قانون تصویب د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یوه بنیادی لاره ده. که موږ یو د بل په مرسته وتوانیږو چې دغه قانون په سمه توګه پلی کړو، په افغانستان کې به اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په لاره کې یو ژور بدلون رامنځته شي.
خاغلی دانش وویل په خبریالانو د وسلوالو مخالفینو حمله یو پلان شوی کار و، ځکه د ده په خبره مخالفین د رسنیو له کار او فعالیت او په هیواد کې لا اغېزو ژوره ویره لري. خاغلی دانش ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته د بیان ازادي بنیادی شوی او هیڅوک ترې دغه لاسته راوړنه نشي اخیستلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 11 خبریالان وژل شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شش درک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د 9 خبریالانو په ګډون ګڼ ملکی کسان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرې یوې نیمې لسیزه کې سبان د 80 خبریالان وژل شوي دي. د مطبوعاتو د ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یوناما استازی رینو دیتل افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد وباله.
The United Nations recognizes that Afghanistan is one of the most dangerous.
ملګرو ملتونو دا تشخیص کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. موږ د خبریالانو په خوندیتوب او د مجازاتو په نه معافیت ټینګار کوو، ځکه دا د دیموکراسۍ اصل دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم د یوناما په څیر افغانستان د رسنیو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو وژنه د وسلوالو طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان پورې تړلې ګڼي او وایي چې د خبریالانو او رسنیو د نامشروع ګڼلو په تړاو د داعش او طالبانو ژبه یوه ده. د تاکید وکړ چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره باید جدي تدابیر ونیول شي.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مشروع.
یو لر جدی او عملی تدابیر د خوندیتوب د ګډ کمیټې لخوا نیول شوې دي. هله د روسي حمله او د دښمن د تکتیکونو بدلولو ته په کتو بیا وکتل شي او کړی شو جدی او عملی تدابیر ونسو. کله چې دغه تدابیر نیول کیږي باید عملی کولو ته زیاته هڅه وشي.
د وویل تیر کال شاوخوا شل خبریالان وژل شوي وو او که خوندیتوب ته تدابیر جدي نشي دغه وژل به نور هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل کلني وروستي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه ښودلی ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټینګار کوي چې له تروریسانو د انتقام اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیو د کارونو دوام دی. بلخوا ته په داسې حال کې چې چارواکي د رسنیو د خوندیتوب ډاډ ورکوي، د آزادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په افغانستان کې تیر ولس کلونه د رسنیو لپاره د بریا تر څنګ له ستونزو ډک کلونه یادوي. دا بنسټونه وایي چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ سبب شوي. اکرام الله اکرام په موضوع رپورټ لري.
تیر ولس کلونه او د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغو ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې، د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګیزې ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغیزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغې لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
دوی دغه بهیر په جاری ساتلو کې او دا چې ونه دریږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. تروریستان غواړي چې د افغانانو غږ غلی شي، سو د وحشت او ویرې فضا په ټول هیواد کې خوره شي، خو موږ به په خپلو راپورونو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې نیسو. خو هغوی خبریالان مرتد ګڼي او له موږ سره دښمنی لري. د مئی د میاشتې دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدې وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه و چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو له ګواښلو څخه هم لرې نه وو. وروستي کلونه په ځانګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې له ګواښه ډک وو. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې، د رسنیو په وړاندې د تروریستي ډلو او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د فساد کورنۍ کړۍ، غاصبین، زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې ګواښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. له دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو ګواښل او معلوماتو ته نه لاسرسی نورې هغه ستونزې دي چې د دغو بنسټونو په باور د خبریالانو او رسنیو په کاري بدې اغیزې کړې دي. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسول نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي. وای
تر دې وړاندې څو څو ځله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې ښه خبر ده. حکومت په افغانستان کې ژورنالستان ته هیڅ ډول سهولت نه ده برابر کړی. دغه اولس کاله چې دا یو تنګه مرحله ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې څلوېښت یا پنځوس کاله جنگ تیر شوی ده. په دغه برخه کې، په دغه لنډه مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډیر کار شوی، چون حکومت صرف ورته توجه کوي.
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډېرېدو خبرې داسې محل کیږي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړي کلونه بللي دي. په کندهار کې د یو خبریال وژل کېدل، په کابل کې د ششترک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو وژنه، او په خوست کې د بي بي سي د خبریال ترور هغه پیښې وي چې یوازې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې. خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی، او د خبریالانو خوندیتوب د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
در مسیر آزادی بیان
دیوی د بیان آزادی په مسیر کې افغانستان اوګد مزل وهله اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د آزادی په برخه کې په خو وضعیت کې د خله هم ډیر کار ته اړتیا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان آزادی حق هیڅ څوک نشي اخیستلای
افغانستان صورت نه خپ گرفت
په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپی غږیزي او انزوري رسنۍ فعالیت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د 1600 څخه د زیاتو رسنیزو بنسټونو د راجستر چاري روان دي خو د رسنۍ او خبريالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیرې سیمایي رسنۍ له مالی پلوه جدي ستونزو سره مخ دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي
د کابل په روسي بریټونو کې د خبريالانو مړینې ته ګڼو رسنیو او د بشري حقوقو بنسټونو پاملرنه کړې ده کاناډایي او رسپانه ګلوب اند میل پښتنه کوي ولې باید په کابل کې د دوشنبې د ورځې په بریټونو کې د نه خبريالانو مړینې ته ډیره پاملرنه وشي ورسپانه خپل پښتنه داسې ځوابوي چې دا پیښه ټولنې ته یو څرګند پیغام وو چې ویډلې د یو پلان لمخې هڅه وکړه چې تر وسه وسه خبريالانو ته ډیر تلفات واړوي د ګلوب اند میل په وینا په کار ده چې دې ټکی ته خلک ډیر پام وکړي چې ولې خبريالان قرباني شي دوی خو یوازې خبر تر نورو رسوي د بخښنې نړیوال سازمان د میل دریمې سره په یو وخت چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لیکي دا ورځ به د زړورو افغان خبريالانو لپاره تل پاتې وي د دې سازمان په باور افغان خبريالان د کار پر مهال لګواش ارعاب او خشونت سره مخامخ دي د جنوب آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستيال مشر عمر وړیا چوي افغان خبريالان د نړۍ له غوزړورو څخه دي چې په خرابو شرایطو کې کار کوي د سازمان د دوشنبه د بریډ د ټولو قرباني شوی خبريالانو یادونه کوي او د فرانس پریس اژانس د اکاس شامرای فیزي په اړه لیکي چې د 2014 کال کې خپل نشټې دوست او همکار سردار احمد د کابل پر سرینا هوټل د بریډ پر محل لا سوار کړی وو د بخښنې نړیوال سازمان د فرشتې محرم دورانی پاړه چې ټاکل شوی و د می په 15 ملاسادي راډو سره رسمن کار پیل کړی لیکي دا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو ترمنځ یو منلې او وتلې سیره و ملګرو ملتو هم د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان خبره کړې او لیکي د دوشنبه د ورځې بریټ په افغانستان کې د هغو لپاره د خبرداري زنګونه شنګولي چې د خبريال په توګه کار کوي د ملګرو ملتو په اعلان کې بیا په ولایتونو کې شزوته شته ګواښونه یاد شوي چې ډېرې پټ پاتې شي په اعلان کې په کندوز کې د روشنی تلویزیون د خبر د څنګه د مسولې صدیقه شیرزی په وینا راغلی دی چې په 2015 کال کې چې کله کندوز ته طالبان ننوتل نو د دوی وسایل مات کړل او ځینې ورسره یوړل خو صدیقه شیرزی بیا هم خبريالۍ ته ژمنه ده دا وایي هڅه کوي چې د شسو ژغ تر ټولو ورسوي انډین ایکسپریس ورسپانه بیا د هند سر اعظم نریندر مودی خبر د رسنیو د ازادي د ورځې په مناسبت راخیستې ری چې وایي د رسنیو ازادي دیموکراسي خورا پیاوړی کوي مودی په خپل پیغام کې چې د دې ورځې په بیاړې خبر کړی دی د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د هر راز هڅو ژمنه ورکوي
چارواکي وایي چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ټلې د کورنۍ او بهرنۍ غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي د سرپل د والی ویان زبیولا مانی ازادي رډیو ته ویل چې دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتود سیمه کې اوسیږي اخوا بیا د سرپل ولایتي شورا استازي هم دی ولایت ته د داعش ټلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي دوی وایي چې داعشیان په سیاد ولسوالۍ کې کم عمر ځوانان خپل لیکو ته جذبوي مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري
په سرپل کې چارواکي په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمبارۍ وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي د سرپل د والی ویان زبیح الله امنی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي امنی په سرپل کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو د حضور پاړه وویل
چې تعدادی از
خانواده های جنگجوی داعش د دشتل دغړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په غوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپل کورنۍ لاغړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شوې کورنۍ کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباه هم شامل دي. پام دې حال کې د سرپل دولتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دولتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعشان د سرپل په سیاد او شاوخوا سیمو کې خپلې ډلې ته سرتیری جذبوي. مجاهد زده وایي چې هغوی لا شلو کلونو کم عمره ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي او د افغان ځواکونو په وړاندې د تروریستي جګړې په خاطر یې روزي. مجاهد زده همداراز وویل چې د سرپل ولایت کوهی صنعت ولسوالۍ له کابو درې کلونو د تاده وسوالو په تصرف کې ده او هلته دا ډله تروریستي مرکزونه لري. مجاهد زده همداراز زیاته کړه چې اوس مهال داعش ډلې هم په تازګۍ سره د سرپل په بله برخه یعنی سیاد ولسوالۍ او له جوزجان سره په مرزي پولو کې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي مجاهد زده زیاته کړه په سیاد ولسوالۍ کې هم یو تروریستي لانه جوړه شوې ده او یاده مسله د اندېښنې وړ ده. دولت یې باید په وړاندې په موقع رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د شاهین قروردو چارواکي له جوزجان ولایت سره د سرپل په مرزي پولو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په سرپل کې به د نظامي اولویت بندونو پر اساس پوځي عملیات ترسره شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د شغورن لپاره هڅې پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپای ټولنې ته د روانې می میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات را نه ولي نو متحده ایالات به ترې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې موافقې پر سر د هر راس معاملې احتمال رد کړ. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپای ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. خو د اروپای ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه ووځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښ کړی چې که د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړې چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپای ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کیږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپای ټولنه غواړي ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همداراز په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمني او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخې کړي. د ایران او اروپای ټولنې ترمنز اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې د ټولنې لاټومی موافقه سره سم پر ایران ډیره برخه لګول شوی بندیزونه فسخه کړل.
دوستانو وسم ماته نیمه بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکی وای د مشکوکو تروریستانو هغه وکسیز ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان جوړ کړی و. روټرز خبري اژانس د دې ادارې په حواله لیکلي چې تورونو کسانو د تحقیقات پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو د وزارت پر زړه ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتونې د حملو طرحه جوړه کړې وه. د فراه د امنیه قمندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډز ووژل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلانو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړي او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک د بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وای خپل ډله بل منځ یوسی. راخوی ویلی دی چې د بسک وسلوال ډلې یا ای ټی ای لخوا د اعلان خوشی تبلیغ او تش خبرې دي. راخوی زیاته کړی چې ای ټی ای د دولت له اقدامات او د اسپانیا د دیموکراسي په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبور شوی ده. ټویټر پرون له خپل ټولو کاروونکو څخه ووختل چې سم دستي خپل پاسورډونه بدل کړي. د ټولنیز شبکې ویلي که سم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هاکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د ښه مسؤلیت لپاره له خپلو کاروونکو د پاسورډونو د بدلولو غوښتنه کوي. او د ارمنستان پولیسو په پلازمینه ایروان کې یو ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر په ډز ووژل. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. عصمت سروان په دې موضوع د زلزلې پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستان امیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. د ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. دغه مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغه د ځواني مرحله کې راکړي د حل تزلزلې نشي. زیاتره برخه په نړۍ کې معلومه دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هیوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مېترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځواني مرحله د په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وي نو دلته زلزلې زیات کیږي ځکه چې دوی اماغه په دغه یو حالت کې موقعیت
ویل کیږي چې په افغانستان کې هر شیبه امکان لري چې زلزله وشي او دا زلزله بیا خصوصا کدی ورځي وشي چې شوانزي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډیره خطرناک به وي. باید څه وشي چې محفوظ او خوندي شوانزي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډیر مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی د پاره د سیفتي یا د خوندیتوب د پاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټریننګونه ورکول کیږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کیږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزله وي چې څوک یو ځای نه بل ځای ځي بالغ په سر باندې ونیسي څو پاسه چپه راونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته. د نورو دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي مګر لمبا د مرګ دل څه دغه مسلې ته زیات توجه نشته ده.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دي؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل واسطه په پام سره کور جوړوي، څوک یې د خټو جوړوي، څوک یې د پخو خښتو جوړوي، څوک یې د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري، لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړ کړي؟
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینرینګ نورمونه شته دي چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي. هغه ودانۍ چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغه باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکړي شي د شهر خار جوړونې او همدارنګ خپل دغه د کور جوړونې او خار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نتیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړي شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي، لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دالوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کیږي، په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نو ورکول کېده، په دغه لوړ منزله تر څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده. خو په دا وروستیو مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته تطبیقي په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیزه سیمه ده، په داسې حال کې چې دوی نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي، هېڅ نه وي. هغه انجینران و هغه نورمونه په نظر کې نه وي نیولي، مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه و دغه هغه په کې نظر کې نوی نیولی. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منظره او څلور منظره تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي د بدو کې.
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستان امیر ظهیر سره مو په افغانستان کې د زلزلو د احتمال او په دې برخه کې په شته تدابیرو مرکه اورېده. دوستانو د خبری مطالبو برخه پای ته رسو، ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ازادۍ راډیو هغه پروګرام وړاندې کوو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی له یاده وباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پایل کې بدارت وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی؟ آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحی لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیر کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې د د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په کوم مساحه کې هغه نه مراد کړي. یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تربوس څه کړی دی؟
دا مې روغتیا وزارت ډیری ولایتونو لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسول خام شوې ده، او همدارنګه د عام روغتیا وزارت ډیر روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ ټیم لخوا هم دا لیدنه تر سره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړې، لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې په افضل صحیح تحصیلاتو پښتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عام روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس مونږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به مونږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به مونږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسول خو ترسره کوو. او خوشبختانه مونږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایت ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیسته دي هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړي دي، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت مونږ سره شریکي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزک څومره ډاکټر صاحبان ته ورکړل، څومره ډاکټرانې دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس خیدونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي دی یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې دی اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده دغه سروي دی یو چیک لیست لمخې مونږه کړی ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه او ځینې ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړی، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی، دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې مونږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، دا پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي، او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کو مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي، یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي، او دا پروګرام تطبیق نه دوی باید وایي چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه لپاره د حل لارې پیدا کړو، په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل، دا غي نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي، دا کار څومره شونی دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتان ته د انتقال پاړه، د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه د چې مونږ شروع د نظافت او ځلسه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظل صحي تسهیلات ګورو، په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغه سره تر خبره تر وروسته مونږ د لاس پری منځلو او د نظافت او ځل صحیح د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په اړو پنځلسو ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لیکدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تیغي په تعقیب باندې بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي. یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پایته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، تر هغې وروسته بیا مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغوی کې د هر برخې دپاره که چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس داسې ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې مینځل په مهمو وختونو کې ور یادوي تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي هغوی دا خبرې د دوی نه زده کړي او خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او تر هغې وروسته بیا د روغتیایي ټولګې د پلي کوونکي موسسې لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامې روغتیا وزارت سره د دې راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سي مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورو ورو تر هغې پورې چې کوم خنډونه او کومې ستونزې موږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو انشاءالله د دغه کال تر اخره پورې به موږ ته خپل نتایج لاسته راشي. که چیرته موږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي وو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکوو، او انشاءالله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پراختیا ورکړو، او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي. سره دې چې دوی ډیرې معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي، یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړي، بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان وکړي هغې ته او هغه دپاره د نظافت افضل صحي تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
درنوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د کور کلین نه نه خبرونه کې به په دې وغږی وو چې د کورنۍ او ترمنز اړیکه او مین مستیاوی د بخوا په پرتله زیات شوی او که کمه به راغلی.
خو به ډیر خلک یې بل کړه تل خو اوس
لاملونه څه دي؟
اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. د خلکو محبت کم شوی، څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همغومره محبت هم کمیږي.
د کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وږم جبار خیل به درته وړاندې کړي.
منو اوریدونکو، ټولنیزې اړیکې او راشدار شاه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشدار شاه اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هره ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتک په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه راپاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکو شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر ورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پیسته عامې سله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو مونږ به ډېر هلته تلو، نو کله به چې لاړو نو مونږ به هلته پوهېدو چې دا خلک مونږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا سابه دا به مونږ ته ډېر په مینه پخول، به مونږ ته راوړل چې مونږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې مونږ هغوی ته اوال ورکړی چې مونږ درځو، هر وخت به هم چې زړه وشه ورتلو به او دوی به ډېر په ورین تندي مونږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وو هغه به یې مونږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپله مغه ترور کړه تللی وم، نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ماته یو لوښی راکړ چې وایي اصلا د خپل زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلاني کور نه لکه چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکۍ هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته، خو زه پرې نه ښودم، زه په خپل کور هلته کېنولم. ماته یې چکا مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان یې پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې درې شپېته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره بچې تلل، په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو بته، یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته بته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلمستیا به و، نو شپه به کېده ورځ به کېده، دوی به د یوه د بل نه له خبرو مړېدل، نه ناستي نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلی.
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستیا نه، یا د ترس بیکره، یا د سخر کره، یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیا هم ډېرې ښې وې. د مو د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غا یو مینا یو محبت جمو بچتن هغه لو بیا مغار واستل مستربی یو افتاد به یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا محبت تیرولی.
او همداراز شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف پو، یو یعنی غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی، مثلا تلیفون، یعنی سوشل میډیا، یعنی کوم اجتماعي شبکه چې دی، مثلا فیسبوک شو، د نور شیانو باندې، یعنی واټساپ دی، باندې خلک مصروف دي. او میلمسته چې یو کور ته میمانی سوکلار چې هغه باندې چې غواړي میلمسته خبرې وکړي، هغه خبر نشته دی، په ټول په دې باندې مصروف دي. بعضي ولایتونو کې وسم خاني رواجونه وسم شتون لري، اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیختي، یعنی دومره مینه محبت دومره در منځ تل، نو میلمستیا خو بیخي لري. ستونزه خو دغه ده، یو د خلکو څخه نه خبرې دي. یعنی میلمستیا په دې معنی نه چې یو څوک میلمه شي او ځای کې هغه د خوراک په خاطر، یعنی څخه کې یو څه وخوري، نه. میلمستیا په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لاړ شي، هلته کینی، د هغه هر څه نه ځان خبر کړي. غټ ناقص هم ده چې هغه څخه مونږ بی خبره یو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي، نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ راتګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي، دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا بتلو تقریبا د کرزي د حکومت تر پنځه اتیا کاله پورې بتلو راتلو، خو هغې نه په دې خوا باندې نیو تللي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه برخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل تلیفون مصروفي، اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروفه دي، انټرنیټ کې مصروفه دي.
داسې دا دمونږ پخوانی زیاتره د زنانه یا ښځې سپینسرې ښځې لکه خاله دی، و به اوس هم داسې وایي افضل المثل کوي، وایي دا وینې سپینې سوي دي، ویني په دې سپینه سوي د څوک شرته نه زي زبا هتا د تر دي زوي کوم ماما کورسي و هلته بم په ډیر محبت پتو هلته بم شپې کوله یا د تر له کجه سره یا د تر له اولادو سره موږ بدلو غوږه تا و موږ ډیر خوشاله ودلته میمانانه بم هم دغه اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم ز پیسې پیدا کم د خلکو محبت کم ساوي څومره سي ټکنالوژي پیشرب کوي څومره سي خلک ترقی کوي موږ نو محبت هم کمی
کو زیادخت راشه درشه او د کورنۍ ترمنځ د میل مستیا ودوت څه ګټي لري او دا اړیکه باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي. دا پښتني مود افغانستان د علوم اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریک کړي له نوموړي سره زمنګ همکاري مریم توخی مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوه.
په سنۍ شرایطو کې مل مستګانې ازین دوستانو هم دا سرګندونی کړي چې کمی شي ویډیو موږ او تاسو هم دا احساس کوو دا چې کمی شي ویډي او خلک ډیر مل مستیا ته نزي اله تونې سي
د نفوس او د تراکم په اساس په یوه سیمه کې د خي اوجرې د نشټون په اساس کمزوري اقتصاد په اساس او یاد دنیوي ډیرو مصرفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي
کله عامل مستیاګان ورستر بلی کم شي استونزې به ټول نه تصف
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د مل مستیا او اجابت یعنی دغه مل مستیا قبول کی او ورشي د خپل مل مستیا د انسان یو فطری غوښتنه ده د انسان د خوخیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف دا د انسان غوښته نه ده په دې حالت کې انسان راحت وي دا چې انسان کور ته یو څوړي په دې خوشحالي کېږي چې خپل کورنۍ ته مل مستیا ورکي او خپل اولادونه او دوستانه یو څو خوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري هغه ورته وړاندې په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډیر نارامه کی کچرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړای انسان به ډیر نارامه وي ډیر به ناراحت وي ډیر به کمی احساس کوي د مل مستیا په نشتون کې اعتماد او اخلاص مینه محبت او روابط کمزوري کیږي د روابط او د تقویت لپاره مل مستیا او مل مپالنه دا یو حدود ده
مل مستیا غانی ورستر بلې کمیشي او کم رنگشي او دوستان هم مصروف شي په لې بیت سبت
زه فکر نکوم چې دا به د صحت ته ورسیږي چې بخې به مل مستیا ویل ماینځه لاړ شي خو کیدای شي چې مخکې کوم عوامل موویل چې دغه عوامل په واسطه سره لک کمزوري شي نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري په همغه پیمانه او په همغه کچه به اعتماد کمزوري په همغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی همداسې ورورولي اخوات صداقت همکاري مرسته دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره را کمیږي
څه کول پکار مل مستګان لپس زیات شي بیرته مغوانه دوه دستور سره لچ مثبتونه هم ډیر دي خو به تر څنګ واخ بیل شمل مسیاګانو ته خلک لاړ شه راشه در شو شي
هر څو وړاندې د مل مسیا او د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې و پویږي چې د مل مسیا او مل مپالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تأثیر گذار عامل ده د اجتماعي روابط او د تقویت د پاره د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده بل مهم موضوع چې باید په میلمستیاو کې اسراف ونشي د خپل اسراف دا سبب د دې کېږي چې د میلمستیاو مخه ونیول که موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه دیار یا نان و پیاز پیشانی واز یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه ته وړاندې کی اسراف بکیونه کوي همدارنګ میلمه هم باید تقاضا دیدی و نه لري چې ما ته لس رقم خواړه باید نه چې اڅه تیار و هغه په خوشحالی سره وخوري او اصلي هدف راشه در شده او روابط و تقویت نه ډیر خواړه
درنو ریدونکو د خو هم نیکو رواجونو د ساتنې او پالنې په هیله از موږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا هي چاره
یا رحمایا کریمہ
ಸಲ್ಗೋ ಕಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ಗೆ